دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د کابل د خار د خیرخانه مینه په سیمه کې شاوخوا 12 بجې د وی 14 اواز واوریدل شو خو په سمدستي توګه لا په دې اړه نور معلومات لاسته نه دی راغلي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د جمعې په ورځ د کابل د دشت برچی په سیمه کې په یو تعلیمي مرکز کې د مرګونی 14 په تعقیب د طالبانو پر حکومتي مشرانو غږ کړی چې لوړو زده کړو ته د لاسرسي په اړه دی د ټول افغانانو حقوق خوندي وساتي د خبر تفصیل
انټونی ګوټرش د دغه 14 د غندلو ترڅنګ ویل دي چې اوسنی چارواکي یعنی طالبان باید د توکم او جنسیت له تبعیض پرته خوندیز دکړو ته د لاسرسي په اړه د ټولو افغانانو د امنیت او حقوقو ساتنه وکړي 14 کاج په تعلیمي مرکز کې د کانکور ادمن په محل رامنځته شوی و دغه مرکز یو منبع امریکا غږ ته ویل دی چې د دې برید د مړو شمیر اوس ډیر شو ده لوړ شوی دی په همدې محل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هم دغه 14 په سختو ټکو غندلې ده او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي هم کړې د امنیت شورا غړو د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې په افغانستان کې په تعلیمي مرکزونو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
لبلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د بخنې نړیوال سازمان او د هند د بهرنیو چارو وزارت په شمول د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو په جلا جلا مطبوعاتي بیانیو کې د دغه وژن کې چاودنې په کلکه غندنه کړې ده د عراق د شیعهګانو یو با نفوذ مشر مقتدا الصدر په افغانستان کې بار بار په شیعهګانو باندې د مرګانو حملو پړه د طالبانو په غاړه اچولې او وایي چې بې کفایت دي مقتدا الصدر له نړیوال ټولنې نه په دې اړه د مداخله غوښتنه کړې ده د عراقي شیعهګانو دغه مشر دا بیانیا په داسې حال کې خبره کړې چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو مخالفو څو تنه مشرانو عراق ته سفر کړی او په بغداد کې له مقتدا الصدر سره ملاقاتونه وکړل په عین وخت کې یو شمېر ښځو د دشت برچی د کاج په تعلیمي مرکز کې د مرګانه حمله او پر هزارګانو باندې د حملو د بندولو په غرض د کابل په لویدیځ کې احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو دا شعار ورکو چې نسل کشی جرم ده او چوپ خلپاتې کېدل غداری ده با خبر سرچینې وای چې طالب ځواکونو د احتجاج کوونکو د تیت او پر کول لپاره هوایی ډزې وکړې څو تنه ژورنالیستان او څو خزي هم ونیولې خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ایمرجنسی په نوم یو خیریه سازمان چې د 1994 میلادي کال لاهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته په کابل لشکرګاه او د پنجشیر درې د انابه پولیسوالۍ کې په خپلو روغتیايي مرکزونو کې له 14,000 نه زیات ناروغان بسترې کړي وو چې له دې جملې نه 90 په سلو کې د شخړو په وجه ټپیان شوي وو زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی د بایدن ادارې پروند جمعې پورز پروسیا کې د ننه او له هغه هواد نه بهر پر یو شمیر افراد او تصدیو باندې نوی بندیزونه ولګول د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی وی ډاکا سوارا وای چې په دې جمله کې هغه افراد شامل دي چې د روسیې په خاوره کې د یوکرين د څلورو اشغالي سیمو په مزغمولو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره مرسته کوله لبل خوا څارون کې په دې فکر دي چې دغه مهمو سیمو لنیولو او د روسي په خاوره کې له شاملول نه ورسته ممکن چې پوتین د یوکرين په جنگ کې د خپل یو مهم هدف حاصلول کې بریالی شوی متحده ایالاتو او اروپای اتحاد د پوتین دغه اقدام په کلکه غندنه کړې ده او وایي چې هیڅ کله به هم په رسمیت ونه پیژني د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن بلونی د لاتینی امریکا څو هیوادونو ته په سفر روانېږي توقع ده چې بلنکن به کولومبیا چیلی او پیرو ته ولاړ شي دا واشنگټن دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا د فلوریډا په ایالت او د جنوبی کارولینا په ایالت کې د ایان د سمندري توپان لراتګ نه وروسته په پراخه پیمانه د نجات او ژغورنې او پاکسازۍ عملیات پیل شوي دي دا توپان د امریکا په تاریخ کې د مالی او ځانی تاوان په حساب تر ټولو تاوانی توپانو. تر ټولو زیاته تباهی د فلوریدا د ایالت د فورت مایر په ساحلي ښار کې رامنځته کړه. په میلیونونو خلک له برېښنا نه محروم دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 1.5 کسان مړ شوي دي. د سمندري توپانونو د اټکل د ملي مرکز د پیشنګوي له مخې توپان به د شمالي کارولانا د ایالت او د ورجینیا د ایالت جنوبي او مرکزي برخې وځپي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکړ چې جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په اغلب ګمان د یان توپان د امریکا د تاریخ تر ټولو بدتر توپان و. بایدن ویل توپان لامالا د رسیدلي مالی او ځاني تاوان په اړه بشپړ معلومات نه دي موجود. د رویټرز خبري اژانس رپورت لمخه پوځ اسکرو د فلوریدا په ایالت کې لوکورون د خلکو د ژغورنې په خاطر له نظامی هموی موټر نه کار اخستو. د توپان وروسته د سیلاب دراوتو لامل په زیاتره بر د فلوریدا په زیاتره برخو کې وس لزنګانه نه پورته وب بهيږي. د رويټرز خبري اژانس وایي چې د یوکران پوز د بیلاروسي اسپین روسي له سرحد سره چیرما نظامی تمرینات اجرا کوي. تمریناتو کې د یوکران د سرحدي ځواکونو علاوه د ملي ګارد په زرهاو عسكر هم برخه اخلي. پاین وخت کې ترکیه د روسي له خوا د نظامی طاقت لالارې د یوکران د څلور سیمو نیول او په خپل خاوره کې شاملول رد کړی دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن د شنبه پورس په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د نړیوال قانون نه بربنده سرغړونه ده. د یوکران حکومت روسي ځواکونه زپورژیا د اټومي بټۍ د عمومي رئیس په تختولو تورن کړی دي. د اسټر پریس خبري اژانس د یوکراني چارواکو له قوله رپورت ورکړ چې روسي ځواکونو ایهور مراشو د شنبه پورس ونیو او یو نامعلوم ځای ته انتقال کړ. د متحده ایالاتو د یوې فدرالي محکمې قاضي د امریکا د ټوپکونو د جوړولو د یو شخصي شرکت په خلاف د مکسیکو د حکومت لخوا د 100 میلیارد ډالر تاوان داوا رد کړه. او د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر نن خپل اتنویمه کلیزه لمانځي. کارټر د امریکا په تاریخ کې یوازینی پخوانی جمهور رئیس دی چې د خپل قدرت له دور نه وروسته تر اوسه پورې ژوندی دی. د امریکا خبريال کین فارابا وای که څه هم چې ښاغلی کارټر د روغتیايي ستونزو له امله او زیات په عام محضر کې نه راښکاره کیږي، خو د خپلې خیریه موسسې کارټر سنټر چارې اوس هم مخ پر وړاندې وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري.
کابل کې د جمعې د ورځې د کاچ په تعلیمي مرکز کې د ځانمرګي برید د غندنې او د دغه سي نورو بریدونو مخنیوي لپاره د خزو لارون د تاوتریخوالي سره مخ شوي. سوتنو لارون کوونکي وايي طالبانو امنیتي ساتونکو پرې اوخ کې بهونکي غاس وشلې او هوائي ډزې هم پرې کړې. د کابل امنیتي کمانډر وايي د لارون کوونکو خزو د امنیت لپاره د خزو لارون مخنیوي ده. اکرام شینواري رپورټ را لګلې.
کابل کې د خزو یوې ډلې د کاچ په تعلیمي مرکز کې د کانکور د ازمایښتي ازموینې پر مهال د جمعې د ورځې د ځانمرګي برید د غندنې او په راتلونکي کې دغه سي بریدونو کې د هزار توکمو د نښه کولو د مخنیوي لپاره د شنبې په ورځ لارین وک. د دغه لاریون یوې ګډونوالې میرمن معصومه حسیني ویل چې د لارین هدف د کاچ تعلیمي مرکز کې د ځانمرګي برید غندنه وه چې له امله یې زیات شمېر نجونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
مردم سکوت مطلق را اختیار کرده.
میرمن حسیني ویل خلکو په بشپړ ډول چوپتیا غوره کړې او هیڅ د لاسه نه کیږي. موږ د افغانستان اعتراض کوونکو خودو د ټولنې لپاره اوسنی حکومت نه موږ لپاره او نه هم د نړۍ لپاره مشروعیت لري. د هغوی په وړاندې وزریدو زموږ غوښتنه دا ده چې د نسل وژنه باید بنده کړو. هزارتو جرب نه دی زکری زمون مسالم حق دی. د جمعې پوره سهار او بجې د کابل په لویدیس کې د کاش په تعلیمي مرکز کې او ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د زده کوونکو د کانکور د ازمایښتي ازموینې پر مهال چاودنه ورکړه چې له امله د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی دفتر یوناما د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیل شوي. د دغه مرکز د مسؤلینو د وینا له مخې د برید پر مهال په تعلیمي مرکز کې تر 300 پورې زده کوونکي د برید قضیه کې حاضر وو. لارین کې د شامل خود د وینا لمخې دوی وخته چې د کابل خار په لویدیس کې د پولیس سرخ لسیمی په دشتي برچی کې د کاچ تعلیمي مرکز ته لاړ شي چې دغه سیمې ته د رسیدو د مخه د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایي ډزو او وخت کې بهونکي ګاز په پاشلو سره مخه ونیوه.
با فایرهای هوایی، با دندههای برقی، با اسپری مورچ.
میرمن شمایل ناصری ویل په هوایي ډزو، برقی جندو او سپری په پاشلو سره زموږ لاروین ګډورک او یو شمېر زیاتې انجوري او ښځې یې ووهلې او ودبولې. چې یو شمېر ژوبل شوي، یو شمېر خبر اعلان یې هم ووهل او ودبول، او کومې ویډیو چې ثبت کړې وې هغه یې پاکې کړې. یو شمېر یې له ځان سره هم یوړل. له نیکه مرغه په زیات مقاومت سره موږ وکولی شو خپل ځان له هغوی څخه خلاص کړو. د دغه لاریون سربیره د کابل د ښوونې روزنې پوهنتون کې هم یو زیات شمېر ښځینه محصلینو د هزاره توکمو په وړاندې د وژنې د رواني لړۍ د بندېدو لپاره نن د دغه پوهنتون په انګړ او د پوهنتون سره نږدې لاریون کړی دی. دغو لاریون کوونکو د پوهنې د دښمنانو په خلاف شعارونه ورکول. د کابل د پولیسو وایند خالد زادران د لاریون د مخنیوي په اړه امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ساتونکو د لاریون مخنیوی د دې لپاره کړی چې لاریون کوونکي د کومې امنیتي پیښې سره مخ نه شي. هغه وویل چې لاریون کوونکي باید د خپل لاریون لپاره د امنیتي ځواکونو څخه د لاریون وړاندې اجازه واخلي او بیا لاریون وکړي.
د لاریون کوونکو یا د لاریونونو په هکله به دومره ووایم چې کله هم دلته لاریون ترسره کیږي باید لی وخت مخکې زمونږ عملیات کمانډانای په جریان کې هغه سره د لاریون هدف هم د غشانت سیمه ورته مشخصه شوی تر څو هغه ته مونږ امنیتي پرسونل ولي ګو سیمه پاکه کو د دوی امنیت چارې سمبال کړو. دا چې مونږ نو په جریان کې شوی د چا له خوا لاریون تر سره کیږي نو تبعی د هغه لاریون مخه بنول کیږي. هغه په دې شکل باندې چې دوی ته خدای نه خواسته څوک بدامنی پیښنه کې هغه ته کومه مسله رامسته نشي دا کار دی دوی د امنیت په خطر باندې تر سره کیږي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم په اعلامیه کې په افغانستان کې په جماعتونو، تعلیمي مرکزونو او عامه ځایونو کې ورستي بریدونه غندلي او د پیښو له قربانیانو سره خپل ژوره غمشریکي ښودلی ده. دا وزارت دا بریدونه د شر اچوونکو کړیو دسیسه ګڼلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یونامه د نن ورځې د لاریون کوونکو په وړاندې د طالبانو د امنیتي ساتونکو تاوتریخوالي ډک چلند ضرورونکی ګڼلی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د جمعې د برید وروسته د هزارتو کمو د ساتنې لپاره نورو اقداماتو غوښتنه کوله چې د یو بل تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. یونامه د طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دي وکړي او د افغانانو د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره په سوله ییز اعتراضونو کې د وسلو کارول دي بند کړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې په کوټه کې مشتو طالبانو د زور له لارې واک ترلاسه کړ. شاغلي ویست دا څرګندونې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کړې. وایي د سولې د خبرو په مهال طالبان پر دوو ډلو ویشل شوي وه، چې یوې یې په قطر کې ډیپلوماتیک مذاکرات مخې ته وړل او بله یې تصمیم نیونکې وه چې د پاکستان په کوټه کې میشته وه. د بلې خوا یو شمېر امریکایي څېړونکي په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو د حضور او فعالیت له کبله اندېښمن دي. وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د دغو ډلو فعالیت زیات سوی او احتمال شته چې په بهر کې بریدونه وکړي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به په هیچا برید ونه سي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې په کوټه کې میشتو طالبانو د زور لري واک ته رسیدل غوره کړل.
په طالبانو کې یو ډله افراد چې لمک سره په قطر کې خبرې کولې او بل ډله په کوټه کې ناشته و چې پریکړه وکړي چې آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول شي کنه. د کوټې ډله بریالي شوه او د زور لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. یو شمېر امریکایي څېړونکي وایي واک ته طالبانو رسیدو سره په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو په ګډون د نورو ترهګر ډلو فعالیت زیات شوی او کېدای شي متحده ایالاتو او متحدینو ته خطر پیښ کړي.
I am concerned about that and I worry.
زان د شمنیم لکل نه چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلې دي د ترګریزو فعالیتونو کچا لوړه سوې ده. زان د شنل رم چې دوی به وکولای سي چې له افغانستان څخه بهر بریدونه پلان کړي چې لکبل به متحده ایالات او یا متحدین اغیزمن سي.
خو افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې اسد ټاموست وای دوی په سیمه کې وضعیت لنګ دي ساري.
لکه څنګه چې ولسمشر واضح کړی ده موږ به په افغانستان کې ترهګرو په وړاندې غوڅ دریز ولرو. موږ په سیمه کې خپل ظرفیتونه تنظیم کړی دي. موږ وضعیت په دقت سره څارو او د جولای په 10مه نیټه موږ اقدام وکړ او د القاعده ډلې مشر مو لمنځه یوړ.
بلخوا د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری لنړیوال ټونی غوښتي چې له طالبان سره د مستقیم تعامل وکړي او پر ضد دې کار نه کوي.
We would definitely encourage
متحده ایالاتو په ګډون موږ ټول هڅو چې له افغانستان سره تعامل وکړي. له تیر څخه موږ دا زده کړل کله چې موږ لاسونه وینځلي او افغانستان ته مشا کړی ده نو موږ ځان ته غیر ارادي پایلې او ستونزې جوړې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي هم په نړیوال ټونه غږ کوي چې د طالبانو سره دی په عملی توګه د افغانستان د اقتصادي پراختیا د ودې په مخه همکاري وکړي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان له لنډمهال حکومت سره په عملی توګه اړیکې وساتي، په فعاله توګه دې تعامل ورسره وکړي او په صبر او حوصلې دې لارښوونې ورته وکړي. متقابل تفاهم او باور دې پیاوړی کړي او د افغانستان له لنډمهال حکومت سره دې مرسته وکړي تر څو ټول شموله او معتدل حکومت جوړ کړي.
خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي او تر هغه چې د خلکو اساسي حقونه خوندي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. خو طالبان ویل چې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم دي. خصوصا
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو ته وهل دا یو پروژه یو لوی ځوا د دغه پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوس پټه کوي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، په هر لسو امریکایي کورنیو کې یو ارزانه او صحي خوړو ته کافي لاسرسی نه لري او دغه وضعیت له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي کارپوهانو یو کنفرانس جوړ شوی و چې د امریکا په څیر یو شتمن هیواد کې چې د نړۍ په کچه تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد ګڼل کیږي د خوراکي موادو د کمښت په باره کې بحث او غور وکړي. نور حال پر پورک باوري.
د نړۍ په تر ټولو شتمن هیواد کې د لوګي لیدل کېدای شي ګران کار وي، خو هم دا اوس 9 میلیون امریکایي ماشومان وګی دي. په همدې خاطر ولسمشر بایدن د 500 کلونو په موده کې په لومړي ځل د دغه ستونزې د حل لپاره د لوګي او تغذیه لمړنۍ کانفرنس په سپینه ماڼۍ کې پرانیست.
همدا تیرونه په ملګرو ملتونو کې ما د هغه ژمنو په حق له خبرې وکړې چې موږ یې د نړۍ په کچه د خوړو د کمښت د ستونزې د پاره کوو، ځکه د نړۍ په هر هیواد او د دې هیواد په هر ایالت کې سیاسي اختلافاتو ته پد نه کتو سره که یو پلار یا مور ونسی کولای چې خپل ماشوم موړ کړي هغه یا هغه ته بل هیڅ شی اهمیت نه لري.
لوګه یو نړیواله پدیده ده او امریکا هم سخت متاثره کړې ده. د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د خوندیتوب په وروسي شاخص کې امریکا تر لسم هیواد دی. فنلند د شاخص په سر کې او سوریه او هیټی په پای کې قرار لري. د بایدن لخوا را بلل شوی کانفرنس د یوې مهمې موخې د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی دی. دغه مخه تر 2013 کال پورې په متحده ایالاتو کې د لوګي ختمول او په خوراکي توکو پورې د اړوندو ناروغیو د کچې راټیټول خودل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هغه د عامه او خصوصي سکتور لخوا د 8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. هغه همدارنګه په پام کې لري چې په ښوونځیو کې وړیا خوړو ته د ماشومانو لاسرسی زیات کړي. د کانګرس لخوا د دغو ژمنو د تمویل په هکله ډاډ نشته، ځکه جمهوري غوښتونکي ترجیح ورکوي چې د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره له نادولتي امکاناتو کار واخیستل شي.
زه باید وایم چې تر 2013 کال پورې د لوږې ختمول یو ډیر مهم هدف دی. فدرال حکومت ډیر څه کولای شي، خو دغه کار باید فدرال، ایالتي او سیمه ییز حکومتونه، شرکتونه، خیریه ټولنې او ټوله مدني ټولنه په ګډه وکړي.
د خوراکي توکو د کمښت د زیاتېدو لوی عوامل د کورونا وایروس وبا او د اوکراین جګړه ښودل کیږي.
وبا او د اوکراین پر ضد جنگ موږ ته وښودله چې د خوراکي توکو د تدارکاتو نړیواله سلسله ډیره نازکه او ماتیدونکې ده، او که چیرې موږ ورباندې بشپړ اتکا ولرو نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوو. په همدې خاطر موږ په دې برخه کې د حکومتونو، خصوصي سکتور او صحوي او سیمه ییزو تدارکاتو د سلسلو نورې زیاتې پانګونې ته ضرورت لرو.
او لکه څنګه چې اغلې سپرنګستید وایي، د خوراکي توکو ارزانه کول خپل د ننګونې یو برخه ده.
اقتصادي عدالت باید دغه هڅو یو برخه وي، او د مزد کمه یا حداقل اندازه باید لوړه شي. البته دغه اندازه د امریکا په بیلابیلو برخو کې فرق لري. دا لومړی توپ دی.
واشنگتن په داسې حال کې د لوګې د بحران په لمنځوړلو غور کوي چې د خوراکي توکو بې په بیساري ډول لوړې شوې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل، او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درمون اوریدونکو، په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزیوایی پاکستان به هم د طالبانو استازولي کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په اشاره وایي چې په داسې حال کې نړۍ ته د طالبانو سره د تعامل وړاندیز کوي چې خپل یې په رسمیت نه دی پیژندلې. ښاغلی مومنزی وایي هند اوس هم په دې نظر دی چې زیاتره طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې دي. د میرمن شایسته سعادت لامې سره په مرکه کې ښاغلی مومنزی د طالبانو سره د تعامل پر شرطونو او اړونده موضوعاتو ژغېدلې چې تفصیلي درته اوریدلی سي.
موزه سب سټډي مشه په خیر راغله او ډیره مننه کوم. په کابل د طالبانو د دوهم ځلې واکمنې تر یو کال ډیره موده کیږي. هند د طالبانو د دغه موده په څارلو کومې پایلې ته رسیدلې دی او کنه، کای په دریز تاسو یو څه رانه واچوي سي؟
مننه کورودان. لکه څنګه چې تاسو ویل، هند لا تر اوسه د ځېبي په حالت کې دی، او تر اوسه د افغانستان په اړه باندې خپل پښپړه پالیسی نه د پټاګه کړی. هل لسمیاشتې پس کابل ته ورته ستون شو او خپل سفارت ال تخلاص کو. هن همیشه په دې ټینګار کړی دی چې موږ به د نړۍ لوی دیموکراسي نه تعقیبو، او هغه چې کوم اقدام کوو موږ په افغانستان کې هغه اقدام کوو. ولې په څلور نقطو باندې هن همیشه تاکید کړی دی چې تر څو په کابل کې ټول شموله نظام نه جوړ شوی، موږ د کابل سره د طالبانو د حکومت سره تعامل نشو کولای. دویم، د اقلیتونو د مېرمنو په برخه کې د هغو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې هن ټینګار کړی دی. او درېمه مهمه خبره، هغه د تروریزم په وړاندې باندې اقدامات دي، وایي چې تر څو موږ ته هغه په اثباتونه رسیږي، موږ د کابل سره هغه شان تعامل چې لازم دی نشو کولای.
بله، هند په طالبانو د پاکستان اغیز څومره ګڼي سیب؟ آیا لدی اړخه اندېښمن دی؟
هند تر اوسه هم پر دې باور دی چې د پاکستان نفوذ، د پاکستان تاثیر گذاری په ډیرو طالبانو کې، که په ټولو کې نه نو په ډیرو طالبانو کې، دا هغه تاثیر گذاری شته او د هغه لا تر اوسه تشویش لري.
بله بل پلو پاکستان بیا نړی ته مشوره ورکوي چې د طالبانو سره د تعامل وشي او په ضد کوم کار و نشي سره لدی چې ځینو امریکایي مقامات ویل چې طالبانو دا ثابته کړی چې د داسې تعامل وړ نه دی په اصل کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویل چې نړی د طالبانو په ضد کار نه کوي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
زه فکر کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې عمده پیامونه لرل. د دې خبرونه چې هغه په امریکا کې په دې 13 ورځو کې د مطبوعاتو سره تر سره کړی دی، اول پاکستان بیا هم د طالبانو نمائندګي کوي. پاکستان ته یو پوډیم یو سټیج په لاس ورغلی دی چې هلته د طالبانو نمائندګي وکړي، چې طالبانو ته وخت باید ورکړ شي. دا نوی حکومت دی، دی ورته د وخت اړتیا ده. دویمه خبردار هم پر دې برخه کې چې تال 14 میاشتې نږدې تیریږي، طالبان پاکستان خپل طالبانو ته رسمیت تر اوسه ورنکو، نو ولې دا د نړۍ نه غواړي چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپل د طالب سره تعامل نه کوي. دویم، پاکستان وایي چې موږ د تروریزم تر ټولو لوی قرباني یو. داسې حال کې چې افغانستان او د افغانستان ولس د تروریزم قرباني دي. 40% ملینا ټول په تروریزم په برخه کې هغه افغانستان کې تر سره کیږي. او خیرنۍ موضوع هغه اقتصادي کومکونه دي چې پاکستان هم د خپل ځان لپاره او هم د طالبانو لپاره د اقتصادي کومکونه غوښتنه وکړه. د هغه 2 میلیارډ کنګل شو پیسې غوښتنه وکړه چې د افغانستان ته ورکړ شي. نو بیا هم پاکستان دلته د افغانستان نمائندګي وکړه، نه دا چې خپل مشکلات وکړي.
چین چې په دې کې راګټ کړای شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ته ویل چې پاکستان د خپل مرګري هیواد چین نه د مرسته ترلاسه کولو کوښښ وکړي. د چین او پاکستان ترمنځ د نږدې اړیکو اغیز تاسو د امریکا او پاکستان په اړیکو باندې څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم په امریکا کې یو سیاسي او نظامی مشرانو ترمنځ د دیدګاه فرق دی. د پاکستان په مورید باندې تیر هفته کې پاکستان ته 4.5 میلیون ډالر د F-14 پرزی او F-14 ورته منظور شولې، ولی سیاسي برخه کې بیا پیغام متفاوت دی. په دې کې شک نشته چې هند چې چین او پاکستان د هند سره د وړ شخړې لري، د هند سره د دوه هیوادونو مشکل لري، یو بل ته د سیمه کې اړتیا لري، او د پاکستان ممکن توقع د امریکا نه ډېر زیات وي، ډېر لوړ وي. نو د امریکای سیاسي مشرانو خدا وایي چې تاسو په چین باندې هم قانون کوي، چین د پرستو غړې هم کوم.
بله،
نو اوریدونکو، دا د امریکا غسر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د ژوند په یادښت کې د میاشتو میاشتو جدي بارانونو په پاکستان کې د تباهۍ سبب شوی. یو شمېر صوبو د اوسط نه 500% پورته ورختونه ولیدل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو سبب شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د پاکستان خلک د تباکونکو موسمی بارانونو سره مخامخ شوې دي. په حقیقت کې د جون د میاشتې له نیمایي نه راپدی خو د پاکستان د خلکو 3 میلیونه خلک د نفوسو تقریبا 15% باندې دغه تباهي تاثیر کړی دی. نږدې 1400 تنه ورنه مړه شوي دي، نږدې 1500 تنه ورنه ټپیان شوي دي. بشپړ ښارګوټي او کلي د ځمکې په خویدو یا د اوبو د څپو لاندې کړي دي او له منځه وړي دي. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا ادارې یا USAID اټکل کړی دی چې څه باندې 1.5 میلیون کورونه ویجاړ شوي یا تباه شوي دي، او د اټکل له مخې 215,000 څاروي د معیشت مهمه برخه او خواړه له منځه تللي دي. سیلابونو سړکونه او څه باندې 800 هکټاره 2 میلیونه اکره کرهنیزې ځمکې ته تاوان رسولی دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.